سلامونه او ستړي مسي وخت د غرمې 12 بجې شوې نن د زیارت ورځ د 2013 میلادي کال د مې څلورشته منټه ده د مشال ریډیو په یو بلګړی کې موسی عبدالحی کاکړ هرکلی کوم د پاکستان سیاسي ګوندونو متفق شوی چې د فاټا اصلاحاتو قانون به نن پارلمان ته د منظوري لپاره وړاندې کوي او دارنګه د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي دي چې راتلونکي مالي کال بجټ نه وړاندې کوي نړیوال رپورټونه لرو د افغانستان په اړه رپورټونه لرو او د قبایلي سیمو په اړه نو د به وروسته واورو په فایل کې به د پوریوال کاکړه خبرونه واورو
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی تر مشرۍ لاندې غونډه کې زیاتره ګوندونه پر فاټا اصلاحاتو سلا شوي دي. رپورټونه وایي تمه ده چې امریکایي جنرال سکاټ میلر په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو عمومي کمانډان وټاکل شي او شام د امریکا د غوښتنې رد کړې دي چې ایران د خپل ټول سلاکاران او اتحادي ځواکونه له شام وباسي. د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی تر مشرۍ لاندې غونډه کې زیاتره ګوندونه پر فاټا اصلاحاتو سلا شوې دي. د قومي وطن ګوند مشر افتاب شیرپا او مشال رادیو ته ویل چې دا غونډه د چهارشنبه په ورځ وسوه. د ویل تمه ده چې نن به د پاکستان له قومي اسمبلی څخه د فاټا اصلاحاتو بیل منظور شي.
جو پارٹی خپل دا اکرې دې چې وی موږ خپل مرګي راولو او زه مې درما چې 2/3 میجورټي با او شي او دا بل په پاشي دا ما خپل یو لوی تاریخي خبره ده.
د قبایلی سیمو د راتلونکي ممکنه آئینی حیثیت په اړه د پاکستان سیاسي ګوندونه او د قبایلی سیمو مشران پر دوو ډلو ویشلې دي. یو غاړه وایي قبایلی سیمې د په خیبر پښتونخوا کې شامل سي او بل لوري وایي چې لومړی دی په دې اړه د قبایلی سیمو له ولس څخه تپوس وسی. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي چې په قبایلی سیمو کې اصلاحات راوستل یو لنډمهاله نه بلکې دوامدار عمل دی. نوموړي ویلي چې دا اصلاحات قانوني، پرمختیایي او انتظامی اړخونه لري د کوم پوره کولو لپاره چې د پوینا ټول سیاسي ګوندونو ګډون ته اړتیا ده. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی دا څرګندونې د چهارشنبه په مازیګر د خیبر ایجنسی په جمرود کې د 132 کیلو واټه بجلی جوړونکو ګریډ سټیشن د پرانستې پر مهال کړې ده. شاهد خاقان عباسی ویل په قبایلی سیمو کې اعلی عدالتونه خپل کار هغه وخت پیل کړي چې هلته د پولیسو او لاندنیو عدالتونو نظام پر ځای شي. د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی دی چې د راتلونکي مالي کال لپاره به بجټ نه وړاندې کوي. دا خبره د خیبر پښتونخوا د حکومتي ګوند تحریک انصاف یو مخکښ او د صوبایي اسمبلی غړي شوکت یوسفزی د چهارشنبه په ورځ ناوخته مشال رادیو ته وکړه. دوی تیاری کړې وه خو د اپوزیشن ګوندونو ورسره د مرستې لپاره پر شا شوې دي.
دا پټه فیصله و چې موږ بجټ نه پېښ کړو نه مېن وجه خدا و. سیکنډلی دا چې اپوزیشن مو بار بار وی چې دا تاسو دغه بجټ نه پېښ کوی اورال نو انتظامی بجټ پېښ کړو نو موږ په سټیک شو چې کله موږ تیارې وکړو نو ځای رسټ شو نو یې په دې چې څو نو خو په موږ باندې ځین ماسم بجټ نه پېښ کړو موږ مخکې نه موږ دا فیصله کړې ده.
په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف په مشرۍ یو ائتلافي حکومت دی خو اوس جماعت اسلامي او نور ګوندونو ورڅخه بیل شوی دی. په پېښور کې میشتو عیسویانو غوښتنه کړې ده چې دوی دی هلته له کریسټین کالونۍ څخه ونه ایستل سي. دوی د چهارشنبه په ورځ په پېښور کې د خپلو غوښتنو لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. د مظاهره ګډونوالو وویل د پاکستان چیف جسټس او د پوځ مشر دی د هغو خلکو مخه ونیسي کوم چې دوی له کریسټین کالونۍ څخه ایستل غواړي. په پاکستان کې د اقلیتونو د سازمان یو مخکښ هارون سربدیال مشال راډیو ته وویل
دلته دا کو هټه نه لاهور نه په پرائم لوکیشن کې مین روډ باندې مونږ خلک آبادو. حکومت دی دیزی کې مونږ آباد کو بغیر د مالکانه حقوق او نن خلک چې زمونږ په ځای لینڈ مافیا چې دی دا په های کورټ کې ریټ پټیشن کوي چې مونږ به دا خلک بل ځای ته ترانسفر کړی دي شي. کله چې های کورټ جج کدا فیصله ورکړه نو دا خلک به تباہ شي دا به کم ځای ته بځي.
مظاهره کوونکو ویل د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس دوی ته د ملاقات وخت ورکړي چې دوی خپل مسله په خپل ورته بیان کړي. تمه ده چې امریکایي جنرال سکاټ میلر په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو عمومي کمانډان وټاکل سي. دا خبره یو شمیر امریکایي رسنیو د ځینو امریکایي چارواکو د نوم له شرودلو پرته لیکلې ده. د 2014 کال مارچ میاشت راهیسې په دې افغانستان کې جنرال جان نیکولسن د نړیوالو ځواکونو د عمومي کمانډان په توګه دنده ترسره کوي. کچیر سپینه مړۍ جنرال میلر ته دا دنده سپاري نو هغه به د امریکا د سینټ تایید ترلاسه کوي. شام د امریکا د غشتنه رد کړی ده چې ایران د خپل ټول سلاکاران او اتحادی ځواکونه له شام وباسي. د شام د بهرنیو چارو مرستیال وزیر فیصل مقداد د چهارشنبه په ورځ ویلي دا خبرې چې ایرانی ځواکونه او یا حزب الله ډله له شام څخه ووزي او یا پاتېږي ځکه په ایجنډا او باس کې نشته چې دا د شام د حکومت کار دی. هغه ویلي دا ټول ځواکونه د ترهګرۍ خلاف دي او د شام له خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا سرغړونه نه کوي. دا له هغه وروسته ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د مې پر یوویشتمه وویل ایران او د هغوی اتحادي د لبنان حزب الله ډله دی له شام څخه ووزي او په سیمه کې د خپل پوځي فعالیتونه څخه لاس واخلي. د مایک پامپیو په وینا که هغوی داسې ونه کړي نو به د امریکا لخوا له داسې بندیزونو سره مخامخ سي چې په تاریخ کې به یې ساری نه وي. د عراق په پلازمینه بغداد کې نن سهار وختي یو ځانمرګي برید شوی چې په نتیجه کې د یو پولیس افسر په ګډون څلور تنه وژل شوی دی. چارواکي وایي چې په دې پیښه کې لږ تر لږه 15 تنه نور ټپي شوي هم دي چا یې ذمواري نه ده منلې. د پاکستان او انګلینډ ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه نن څخه د لندن په تاریخي لارډز میدان کې پیلېږي. ټاکل شوی ده چې لوبه د پېښور له وخت سره سمه د ماسپښین پر 3 بجې پیل شي. او د جنوبی افریقا نومیالي لوبغاړي ایبي ډی ویلیرز د نړیوال کرکټ پرېښودلو اعلان کړی دی. نوموړي د چهارشنبه په ورځ پر خپله رسمي ټویټر پاڼه په خپره کړې ویډیو پیغام کې ویلي چې نور یې نړیوال کرکټ ته په مخه ښه ویلي. ایبي ډی ویلیرز ویلي هڅه به کوي چې د ضرورت په وخت کې د جنوبی افریقا د کورني کرکټ په واده کې رول ولوبوي. د خبرونو پای او سم د موسم حال او د کرنسیو به
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 110 روپۍ او یا پیسې اخستل کیږي او 113 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 150 روپۍ شل پیسې او 150 روپۍ شپېته پیسې. یو ایرو 113 روپۍ شل پیسې او 113 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 2.5 روپۍ او 2.5 روپۍ شل پیسې. یو سعودي ریال 1.5 روپۍ شل پیسې او 1.5 روپۍ څلويخ پیسې. او یو افغاني په 1 روپۍ 2 شپېته پیسې اخستل کیږي او 1 روپۍ 4 شپېته پیسې خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 2.5 او کم نه کم 3.0، په بنو کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 3.0، او په کوټه کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 12 ډیګري سینټی گریډ وي.
د خبرونو لنډیز مو له بوریوال کاکړه واوریدل او بیا مور پسې د کرنسی او د موسم حال واورید. په روانه غړي کې د ځینو نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د پاکستان سیاسي ګوندونه متفق شوي چې د فاټا اصلاحاتو قانون به د منظوري لپاره نن پارلمان ته وړاندې کړي، خو د اصلاحاتو حمایتیان څه اندېښنه لري؟
موجوده حکومت خپل ځان د پړوالي د وستو لپاره خو دوی دا یو بل تیار کو، خو زما دا یقین نه کوم چې دا به ډېر ورځو کې وشي.
په پاکستان کې د اسمبلی آئینی موده پورې 1.5 همې ختمي شو. د خیبر پښتونخوا حکومت د راتلونکي مالي کال بجټ وړاندې کولو اعلان بیرته اخیستی. خولي
اپوزیشن به بار بار چې تاسو دغه بجټ نه پېښ کوئ، اورال نو انتظامی بجټ پېښ شو، نو موږ په سټیک شو چې کله موږ تیارې وکړو مزایي رسو شو.
د پېښور ساين وایي چې ځینې خلک د دوی پر مزکو قبضه کول غواړي او هغه په دې تړاو پای کوټ کې مقدمه هم کړې ده.
مونږ په ټینټونو کې نه یو باد لمون خلکو چې د پکرزو باندې چیرې اوس بم شل کاله دی بکرزي ور کوي. دلته آباد شوی دی کجا هاي کورټ جج کدا فیصله ور کړه، نو دا خلک به تباہ شي.
یو شمېر نور رپورټونه هم لرو لمشالې ډو سره اوسه. اوسم د خبرونه د پایل رپورت. د پاکستان د وزیر اعظم په مشرۍ کې پروند د پارلماني سیاسي پارټیانو غونډه شوې ده چې پکې ټول ګوندونه سوای له دوو ګوندونو متفق شوي چې د فاټا اصلاحاتو قانون به د منظوري لپاره نن پارلمان ته وړاندې کوي. کوم ګوندونه چې بایکاټ کړي هغه جمعیت العلماء اسلام، فضل رحمان ډله او پښتونخوا ملي عوامي ګوند دی. د پاکستان قومي وطن ګوند مشر آفتاب شیرپاو هم په دې غونډه کې وو او د تمه لري چې نن به له قومي اسمبلی د فاټا اصلاحاتو بل منظور شي. په دې اړه نور تفصیل د اسرار عالم مومند په رپورت کې اورو.
د شروع په ورځ د کامی وطن ګوند مشر افتاب شیرپاو مشال ډو ته وویل چې پرون د وزیر اعظم شاهد خان عباسی په مشرۍ غونډه کې ټولو سیاسي ګوندونو ژمنه وکړه چې نن به خپل ټول غړي د اسمبلی په غونډه کې حاضروي چې دا رنګ په دریو کې دوه اکثریت ترلاسه او لخامی اسمبلی د فاټا اصلاحاتو بل منظور کړي.
نو هغه پارټۍ خپل خپل مرکز راولو او زه امید لرم چې ټو تھرډز میجورټي به وشي او دا بل به پاس شي. دا ما په خیال یو لوی تاریخي خبره ده.
شیرپا وایي چې د شروع په ورځ د وزیر اعظم په مشرۍ غونډه کې په قبایلي سیمو کې د نافذ پی سي آر قانون په ختمولو، قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا د ورګډولو او په یو کال کې دننه په قبایلي سیمو کې د صوبای انتخاباتو په کولو موافقه وشوه. بلخوا د فاټا سیاسي اتحاد مشر اسد افریدی د شروع په ورځ مشال ډو ته ویل چې د وزیر اعظم په مشرۍ پرونی غونډه کې نورې هم یو شمیر پریکړې وشوې چې په اړه یې نوموړی وایي.
هغې کې دی فاټا او دی فاټا دواړو حیثیت ختم شو او هغې کې یعنی پولیټیکل ایجنټ چې دی هغه ختم شو. دی هغه به نیم پولیټیکل ایجنټ بنی دا به ډیپټی کمشنر به آئندہ کې وو دی تا ډیپٹی کمشنر وای یعنی ډیپٹی کمشنر خیبر ډیپٹی کمشنر باجاوړ ډیپٹی کمشنر اورکزی دا وی او ایجنسی چې دا ختم شو دا به ضلع خیبر ضلع کرم ضلع باجاوړ ضلع مومند او دا سلیم شوی مونږ ډیر ته خوشاله یو ډیر لوی خبر دی.
د کمی وطن ګوند مشر افتاب شیرپا وایي چې د فاټا اصلاحاتو آئینی بل له قومي اسمبلی منظور شي نو بیا به له سینټ منظوریږي او بیا به پرې ولسمشر لاسلیک کوي او له هغو وروسته به عمل کیږي. نوموړی وایي چې د خیبر پختونخوا اسمبلی به هم د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې د شاملولو په اړه قرارداد منظوروي او بیا به یې ولسمشر لاسلیک کوي. افتاب شیرپا وایي که یو خوا د هر څه ډیر وخت غواړي نو بلخوا د صوبایي او مرکزي حکومتونو موده څو ورځې پس د مای په یو ډیر شمه ختمیږي. نو د په خبره ډیره ګرانه ده چې په موجوده حکومت کې د فاټا اصلاحاتو عملي کېدل پیل شي. همدارا څرګندونې د شروع په ورځ د فاټا وکیلانو د اتحادې مشر اعجاز مومند مشال ډو ته وکړي. خو نوموړی وایي دا به هم یو غټ ګام وي چې په موجوده حکومت کې له قومي اسمبلۍ دغه اصلاحاتي بل منظور شي.
زما د خبرې مطلب دا دی موجوده حکومت خپل ځان روغ شو کولو لپاره خپل ځان د پړوالي د وستو لپاره خو دوی دا یو بل تیار کو او زما دا یقین نه کوم چې دا به درې ورځو کې وشي. خو به هر حال دا کم لیک پړ چې نه شو دا کم تحریر چې تیار شو چې دې دې آرټیکلو کې به ترمیم کیږي داسې به کیږي دا هم ډېره لویه خبره ده چې یو ثبوت یو تحریر په لاس راغی.
د قبایلي اصلاحاتو موضوع لنجمنه ده. جمعیت العلماء اسلام موفی پښتونخوا ملي عوامي ګوند متحده قومي موومنټ پاکستان او یو شمیر قبایلي مشران په خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو د ورګډولو پلان مخالفت کوي. دوی ګڼي چې تر هر ډول قانوني او آئینی بدلون مخکې باید د هغو سیمو له ټول ولس رای واخیستل شي. خو پاتې سیاسي ګوندونه ځینې قبایلي مشران او ځینې ټولنې د اصلاحاتو د هغه پلان عملي کول غواړي چې یوې حکومتي کمیټې د 2018 کال په اګست کې د یو رپورټ په بڼه حکومت ته وړاندې کړی وو. کمیټې د قبایلي سیمو تر سفرونو او له مشرانو سره تر خبرو وروسته حکومت ته سپارښتنه کړې وه چې قبایلي سیمې دې په مرحلو یا پړاوونو کې د پاکستان په کمی بهیر کې ورګډې کړي.
د پاکستان وزیر اعظم ویلي چې فاټا اصلاحات یو اوږدمهاله عمل دی او په دې اړه به پارلمان د قبایلي سیمو له ګټو سره سم اقدام کوي. شاهد خاقان عباسی پرون په جمرود کې د بجلی ګریډ سټیشن د پرانیست پر وخت دا هم وویل چې کله په فاټا کې د پولیسو او د ولاندنیو عدالتونو نظام پر ځای سي نو بیا به سپریم کورټ او پېښور های کورټ خپل کار پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی چې د پاکستان پارلمان به نن د فاټا اصلاحاتو منظوري ورکوي. په دې اړه د رپورټ ته ستاسو پام راګرځوم. شاهد خاقان عباسی پرون مازیګر په هلیکاپټر کې له اسلام آباد د خیبر ایجنسی جمرود سیمې ته ولاړ او هلته د 132 کیلو واټه بجلی جوړونکي ګریډ سټیشن پرانیسته وکړه. پر دې مهال د مشرانو یو جرګه هم اور بلل شوې وه چې ورته د پاکستان وزیر اعظم وینا وکړه. شاهد خاقان عباسی زیاتره خبرې د فاټا اصلاحاتو په اړه وکړې. نوموړي وویل چې په فاټا کې اصلاحات راوستل لنډمهال نه بلکې دوامداره عمل دی.
دا د یوې ورځې یا یو ساعت کار نه دی، دا یوه لړۍ ده چې دوام به ولري. د دې قانوني اړخونه هم سته، پرمختیایي اړخونه یې هم لري، انتظامي اړخونه یې هم سته. دا ټول به سرته رسوو او دا به په شریکه پوره کوو. دا به هغه وخت سرته رسیږي کله چې پکې ټول سیاسي ګوندونه شامل سي. موږ ته معلومه ده چې د فاټا د اصلاحاتو په اړه نظرونه سره ویشل سوي دي، خو د پاکستان قومي اسمبلی او سینټ به هم هغه کار کوي چې د قبایلو په ګټه وي. موږ د قبایلي ایجنسیانو راهداري ټیکس ختم کړ او اوس به قبایلو ته مالونه او خوراکي توکي هم هغه ډول بېله ټیکس وړل کیږي لکه څنګه چې د پاکستان نورو برخو ته وړل کیږي. که څم د پاکستان سینټ د اپریل په میاشت کې د فاټا اصلاحاتو له مخې د سپریم کورټ او پېښور های کورټ د رای کار تر قبایلي سیمو پورې د غزولو منظوري ورکړې وه او وروسته ولسمشر ممنون حسین پر دې قانون لاسلیک هم وکړ، خو هلته لا هم اعلی عدالتونو کار نه دی پیل کړی. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په خپله وینا کې په دې اړه وویل چې اعلی عدالتونو به خپل کار هغه وخت پیل کړي چې کله په فاټا کې د پولیس او لاندنیو عدالتونو نظام پر ځای شي.
چیکل
ځای حالات سم سي، د پولیسو او د لاندنې کچې عدالتونو نظام جوړ سي، نو بیا به د پېښور های کورټ او سپریم کورټ اختیار عملی سي او د خلکو د اپیل او ریدلو عمل به پیل سي. د قبایلي سیمو خلک د هم هغه حقونو او سهولتونو حق لري لکه چې د هیواد نور وګړي لري. له دې بغیر انزمام هیڅ ګټه نه لري. لومړی به په دې اړه وسایل برابرول ضروري وي. موږ د دې هم اندازه لګولې ده چې دا وخت په فاټا کې د نظام چلولو لپاره هر کال 25 ارب روپۍ ورکول کیږي، نو موږ اندازه دا لګولې ده چې که تر لسو کلونو پورې هر کال په فاټا کې 100 ارب روپۍ خرڅ شي، نو بیا کېدای شي چې دغه ټولې منصوبې سرته ورسیږي.
له
شاهد خاقان عباسی سره د پاکستان په پارلمان کې د خیبر ایجنسی استازی شاجی ګل اپریدی او سینیټر تاج احمد اپریدی هم ملګری ول. پر دې مهال په جمرود کې کلک امنیتي ګامونه اخیستل شوي وو. د دې سوري ته په ورغلو خلکو کې د باړي اوسیدونکي محمد الله اپریدی هم وو. نوموړي مشال ریډیو ټول چې د سیمې خلک له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي، خو حکومت تش اعلانونه کوي.
دو وی دو په حکومت کې چې مونږ په فټه کې تعلیم ایمرجنسی لګولې رو، حالانکه په بوډا کې نن سبا سکول نه نن سبا وسه پرې ویرون پروت دی. هغه لچا پام ونه کړلو د دهشتګردۍ په غو کې د خلکو کورونه ویرون شوی دی، چې کوم د نور بنیادی سہولتونه روډ نشته دی، چې دا کم ګریشن افتتاح وکړل نو په تشه افتتاح باندې څه کېږي چې بجلی پکې نه وي او بجلی په باندې رون شي او خلکو لته نه فایده ملون شي. د دو چې کوم لونه کوي دو خو لونه کوي خو بر حال مال په باندې نشي. او
د پاکستان وزیر اعظم په داسې حال کې جمهوریت ته تللی چې ټاکل شوی د پاکستان په پارلمان کې به نن د فاټا اصلاحاتو په لړ کې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو قانون وړاندې کیږي. دا قانون به د تیرې دوشنبې په ورځ هم پارلمان ته وړاندې کیدلی خو داسې ونه شو.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
پلسنی مو بجو
ورورولي
پیاونی ما بجا
تاندی هلی
پپاو کم دوو بجو
د مشال پنوم
په دوو بجو
د مشال ترنا لاندې
په دوونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنری غړای
په سلورو بجو.
د خیبر پښتونخوا حکومت پریکړه کړې چې د 2018 مالي کال لپاره به صوبایي بجټ نه وړاندې کوي. دا خبره پرون د شروع پر ورځ د خیبر پښتونخوا د حکومتي ګوند د پاکستان تحریک انصاف صوبایي اسمبلی غړي شوکت یوسفزي مشال ریډیو ته وکړه. نوموړي زموږ له همکار اسرا الله مومن سره په دې اړه خبرې وکړې. دلته باید یوه غلطي سم کړم، دا مالی کال 2018-19 بجټ دی. شوکت یوسفزي د مشال ریډیو همکار اسرا الله مومن سره په خبرو کې وویل چې بجټ وړاندې کول د راتلونکي نوي حکومت کار دی.
دا پاتې فیصله و چې موږ بجټ نه پېښ کړو نه مین وجه خدا و. سیکنډلی دا چې اپوزیشن به بار بار وی چې دا تاسو دغه بجټ نه پېښ کوئ اورال نو انتظامی بجټ پېښ کړئ، نو موږ په سټیک شو چې کله موږ تیارې وکړو نو مزایي روست شو نو هغه په دې چې نو خو دا موږ ورته چې ما سم بجټ نه پېښ کړو مخکې نو موږ دا فیصله کړې ده.
نو څه ګورې تاسو شوکت صاحب څومره مهم دی بجټ پېښ کول د صوبې لپاره؟
صوبې لپاره ګوره موږ خدا وی چې زمونږ چونکې هغه وخت دا خلی میاشت وه نو موږ چېرې یو میاشت لپاره موږ خپل څه پوره پلان ورکړو. دا جمهوریت ته نوی کوم حکومت راځي نو په کار ده چې هغه خپل منډیټ استعمال کړي او خپل پرایورټي فکس کړي. اس موږ مو بجټ پېښ پېښ کړو اخر کې موږ به تلاړ شو نو بل حکومت لپاره زمونږ چل دا او چې دا بجټ پېښ کول ټیک نه دي.
او بل شوکت سے تاسو سوای چې آیا تاسو د اسمبلی چې کم غړي دی هغه هم پوره نه دی دغه وجه خو نشي کېدای چې دغه وجه تاسو دغه بجټ نه وړاندې کوي؟
ګور اخو رسو خبره وکنه مونږ خو فیصله مخې کړو چې مو بجټ نه پېښ کوي. دا هغه نه پس د نیو ډیولپمنټ سره د چای کې د ممبران هم کم شوه کومګه ته کسان موږ وې ستل د پټې نه او یو بول فیصله مو وکړه. نو اخو رسو بیا خبر را لخوا نوړندې چې هم ته تعداد مخنه او هغه وخت کې څه کې ژوند بجټ نه پېښ کړ. اپوزیشن وی چې نه تاسو بجټ خامخا پېښ کړ. انتظامی بجټ پېښ کړ. موږ انتظامی بجټ لپاره تیاری وکړو به دا غي وخوا هغه شان دي ګرم جوشي او هغه شان دي تاون موږ په خران شو موږ په خپل چې هغه ځواب
دغه تل کې تاسو چې کوم انتظامی بجټ خبر وکړه نو دغه لپاره به وسه کوي تاسو
د څه کو بجټ موږ پاتې کو دغه لپاره چې نگران حکومت سره د سلور میاشتې د بجټ پرویژن شته وايي دا خپل نظام ته نه یغې نه پرسی بیا کوم اسم په جولای کې الیکشن دی نیکست منت کې ان شاء الله تعالی ای وخت چې کوم نوی ګورنمنت راځي هغه سوي بجټ پېښ کړي.
نو دا خبر پښتونخوا واکمن ګوند تریک انصاف د اسمبلی غړی شوکت یوسف زئی چې له اصرار له مومن سره خبرې کولې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
په قائد اعظم یونیورسٹی کې د سند صوبې زکونکو د اتوار دروازې راځي په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته د احتجاج په توګه درنه پیل کړي. د غوښتنه کوي چې حکومت دې په سند کې د امنیتي ادارو لخوا د لادرکه کړل سو 1200 کسانو درک ولګوي او عدالتونو ته دې وړاندې کړي. بلخ حکومت وایي د لادرکه کسانو په اړه یو درې کسیزه کمیشن خپل کار پر مخ وړي. نور تفصیل د شاهین بنیری په ریپورت کې.
د زدهکوونکو د سازمان مهران سټوډنټس کونسل یو مخکخ اعجاز چانډیو په دې اړه بیګا مشال لیرو ته وویل چې له کال 2015 راهیسې په سند صوبه کې خواوشا 1200 کسان لا درک کړل شوي دي.
2017-18
کال 2013 کې زموږ یو سلو شپږ څلوېښت لیکوالان او د حقونو دفاع کوونکي لا درک کړل شوي دي. د دې پر ضد په کراچۍ کې د دوی خویندو میندو احتجاج کاوه. رینجر ځواکونه پولیس او په ساده کالیو کې د ایجنسیو خلک په دې احتجاج ورغلي دي. زموږ د ښځو سره لاس او ګریوان شوي دي. د هغوی جامې شلولې دي او احتجاج ورته ختم کړی دی. د دې پر ضد په اسلام آباد کې د سند زده کوونکي احتجاج کوي او د آئین لاندې د خپلو حقونو غوښتنه کوي.
وہ یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں کہ بھائی جو آئین ہمیں حقائق دیتا ہے صرف وہ ہمیں دیے جائیں.
د حقونو دفاع کوونکي وایي چې د پاکستان په ټولو برخو کې امنیتي ادارې خلک نیسي او بیا عدالتونو ته نه وړاندې کوي. د پښتون تحفظ غورځنګ یو مخکخ عالمزیب خان وایي چې د پاکستان د بیلابیلو برخو نه خواوشا 4000 پښتانه لا درک دي. نوموړی وایي
فلال کوم موږ ته چټیما ډیټا راځي دلی ته او د تقریبا غونډه پښتانه ده د تلکر نه پاتې چې نه چټ کړي نه او د هاره فیلډ سره تعلق لري او څه پر تقریبا 4000 پورې موږ سره ډیټا جمع شوی ده. ډاکټر سٹاف کې خدا کې انجینیر سٹاف کې خدا کې بزنس مین سٹاف غریب سړی سٹاف مزدور کار سٹاف او د عمرې نه داسې هم دي چې 2 لک کولا بچي هم چکړي دي 75 تاله توڅه هم چکړي دي.
د لادرک کسانو د درک معلومولو لپاره سپریم کورټ په کال 2010 کې د پخوانی جسټس جابر اقبال په مشرۍ یو درې کسیز کمیشن جوړ کړی وو. کمیشن تر اوسه خپلې ذمہواری تر کومه حده پوره کړې دي؟ په دغه اړه د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو غړی او د قانوني چارو په شیر محمد خان وایي
جسټس اقبال چې اوس د نیب چیرمن دی هغه مخکې د دغه کمیشن چیرمن وو او هغه دا خبره کړې ده چې د مشرف په دور کې 4000 کسان چې دي نو هغه بهر ملکونو ته مطلب چې ورکړی شوی دي په پیسو باندې. هغه د دې تفصیل بیا مطلب بیان نه کوي چې دوی دا چا ورکړي دي او د دې مطلب خلکو څه کردار او څه جرم وو. نو د دې کمیشن چې دی کارکردګي چې ده هغه بالکل ناقصه ده.
د کمیشن د دریز معلومولو لپاره مو د کمیشن د سیکرټر سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي نشو. په قومي اسمبلی کې د بشري حقوقو د سټینډینګ کمیټه یو غړي صاحبزاده محمد یعقوب راته وویل چې د ورکوشو خلکو معاملې ډېر حساس ده. حکومتې په دغه اړه متعلقه حکومتي چارواکي راغوښتي دي او پوښتنې ترې کړې دي. نوموړې زیاتوي
اغه سره واقعي خبر شي دا سپکي ریاپ شي دي او پاره باندې کار روان دي څو دي دین چې دا شي چې ډېر وخت روان هغه پونچ نه کیږي په دې نه کیږي.
د ورکوشو خلکو د کمیشن د انکوائری راپور تر مخه د روان کال د فروری تر میاشتې پورې په پا پاکستان کې 3,174 کسان لا درک وو چې 3,274 کسانو درک پکې لګېدلې دي او خپل کورونو ته ستانه شوې دي.
د شاهین بنیری رپورت مو اوریدئ. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواشر پیوز دل بیا وویل چې دی د یو سازش له مخې له دندې لر کړل شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې آیا چا پوښتنه وکړه چې ولې هر ځل د منتخبو وزیر اعظمانو حکومتونه ختمې شي؟ نواشر په تور پور کړ چې د هغه پر ضد په حساب عدالت کې کیسونه د دې لپاره درج شول چې نوموړي له څوکۍ لرې کړل شي او د پخواني فوجي واکمن پرویز مشرف پر ضد د غداري مقدمه ودرې شي. د نواز شریف پرونی وینا پاړه اسرار لمن له کارپونو سره خبرې کړې او دا رپورټ شوټ کړی دی.
د پاکستان لوریشي وزیر اعظم نواز شریف د مئی په درویشتمه په یو خبري غونډه کې یو ځل بیا تور پورې کړل چې آن شکنی یا د حکومت ماتولو فیصله یو څو پوځي جنرالان کوي او ګټه یې همدوی ته رسي خو بدنامي یې د ټول پوځ وي. د هغه د خبرو پاړه تر اوسه په اوسنۍ ویلي نواز شریف همدار زویل په کار ده چې د هیواد کورنۍ او بهرنۍ پالیسیانی د خلکو د ټاکلو استازو په لاسو کې وي.
میں بھی چاہتا ہوں کہ عوام کی مرضی کا احترام کیا جائے.
زہم غوڑم چھ دخل کو دخوخی احترام وشی د ووٹ عزت وشی د ہغوی پخوخا خپل خوخا ونه تپلشی ټوله ادارے پخپلو قانونی حدونو کی کارو کی د آئین احترام وشی پالیسینی د خلکو استازی جوړی کی زکه چې همغوی د خلکو عدالت ته تلون کی او احتساب ته وړاندې کی دن کی دی.
د پیښور پونتون د نړیوال اړیکو څانګې پروفیسر اجاز خټک وایي نواز شریف چې خپل د پوز په مرسته سیاست ته راغلی وو اوس غواړي چې له سیاسته د پوز رول ختم کړي. نوموړی وایي د نواز شریف اوسنۍ تګلاره سمه ده او باید چې نور سیاسي ګوندونه ورسره ودرېږي. خټک زیاتوي په پاکستان کې ځینې سیاسي ګوندونه د خپلو موقتي ګټو لپاره په سیاست کې د پوز مداخلت ته په خپله لار جوړوي چې بیا هم د دوی لپاره د مشکلاتو سبب کیږي.
سیاسي ګوندونو یو بل پسې سازش کړی دی همیشه دوی یو بل خلاف مسجد لپاره همیشه تر پاکستان دا تاریخ پاتې شوی دی. چېرې چې مخالف کوي اپوزیشن کی او وایي دنیا کې چېر دیکھیږي خدا انکمبنٹ چې راځي حکومت کې راځي د نظر خلاصي بس نور وکیږي دی فوج ته لاره ورکړي.
یا دوی چې پرونو نواز شریف خپل وینا کې په اوسته په اشاره ویل چې د 2014 کال د نو تر شایي لاس درلودو. نوموړی وایي د درنو هدف د لواکا لری کول وو. په 2014 کې د تاریخ انصاف د مشر عمران خان په مشرۍ د یو سلو شپږ ویشت ورځو درنا د 2014 کال په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد وه. بلخوا د مئی په درېمه عمران خان اهم تور ولګاوه چې نواز شریف د 2014 کال انتخابات د پوز په ملاتړ ګټلی وو خو د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر محمود شاه ورته ټول تورونه ردوي او وای نواز شریف چې کله په واک کې وو نو دا خبرې یې نه کولې. خو د په خبره اوس له خپلو مبینه درغلیو د خلکو پام اړول لپاره په پوز دا قسمه تورونه لګوي.
او دا هغه چې کوم جایداد جو کړې په انګلند کې او د ملکونو کې داغه ته تپوس کیږي داغه عدالت تپوس کوي. نو دې په دې وخت کې مختلف قسم تاسو خبرې اوریدې دي دې کې د جنرال بارکې د بل بارکې او مقصد دا دی چې هغه چې کوم سوال دی داغه جواب نه ورکړي او د تخکاری داسې چې د تبا سزا ملایوي. نو دې د خلکو توجه داغه نه بل څه ته اړول لپاره د جنرالانو د نورو خبرې کوي.
یادوی چې نواز شریف په پرونده هم ویل چې د بی بنیاد الزاماتو په مقدمو کې له اویا څخه زیات واری عدالتونو ته وړاندې شوی. هغه تور ولګوه چې عدلی ورسره تعصب پاللی. د براسال کې دا چې د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټیس میا ثاقب نثار په مختلفو مقوبلي چې عدالتونه د کوم تن یا ګوند خلاف نه دي او فیصلې یې غیر جانبداره دي. یادی وی چې سپریم کورټ نو شریف په د تیر کال په جولای میاش کې د پاناما پاناما د شتمنه یو پټ ساتلو په یو کیس کې لدندې لري کړ. پر هغه تور وو چې د دوی په کپنۍ کې یې خپل مقرره تنخواه د قانون مطابق د ټاکنو کمیشن ته نه وښودلې. خو نوموړی وایي چې ده دا تنخواه اخیستې نه وه نو ولې یې ظاهره کړې وې.
دا مشال تر څنګ اوسې دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپږو
تاسو مشال ریډیو ری او اوس هم دولسمې بجې سوې دي. بوریوال کاکړ به د خبرونو لنډیز واوري.
د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی تر مشرۍ لاندې غونډه کې زیاتره ګوندونو پر فاټا اصلاحاتو سلا سوي دي. د قومي وطن ګوند مشر آفتاب شیرپا مشال رادیو ته وویل چې دا غونډه د چهارشنبې په ورځ وسوه. دوی ویل تمه ده چې نن به د پاکستان له قومي اسمبلۍ څخه د فاټا اصلاحاتو بل منظور شي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي چې په قبایلي سیمو کې اصلاحات راوستل یو لنډ مهاله نه بلکې دوامدار عمل دی. نوموړي ویلي چې دا اصلاحات قانوني پرمختیایي او انتظامی اړخونه لري د کوم پوره کول چې د ده په وینا د ټولو سیاسي ګوندونو ګډون ته اړتیا لري. د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی دی چې د راتلونکي مالي کال لپاره به بجټ نه وړاندې کوي. دا خبره د خیبر پښتونخوا د حکومت حکومتي ګوند تحریک انصاف یو مخکښ او د صوبای اسمبلی غړي شوکت یوسفزی د چهارشنبې په ورځ ناوخته مشال رادیو ته وکړه. دوی ویل دوی تیاری کړې وه خو د اپوزیشن ګوندونو ورسره له مرستې انکار کړی. رپورټونه وایي تمه ده چې امریکایي جنرال سکاټ میلر په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وټاکل سي. د خبرې یو شمیر امریکایي رسنیو د چارواکو د نوم له ښودلو پرته لیکلې ده. شام د امریکا د غشتنه رد کړې ده چې ایران دی خپل ټول سلاکاران او اتحادي ځواکونه له شام وباسي. ده له هغه وروسته ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د مئی پر یوویشتمه وویل ایران او د هغوی اتحادي د لبنان حزب الله ډله دی له شام ووځي. او د عراق په پلازمینه بغداد کې نن سهار وختي یوې ځانمرګي برید لږ تر لږه څلور تنه وژلي او 15 ټپه کړي دي.
خبرونو لنډیز مولا بوریوال کاکړه اوریدل. اوس هم درته د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوو او دا کتنه ورته زموږ همکار کړی ده.
ډان ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان او هند ترمنځ مذاکرات پکار دي خو خبره دا ده چې په موجوده حالاتو کې به دا څنګه ممکن وي. د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر اسد دورانی او هند د استخباراتي ادارې را پخوانی مشر لخوا لیکل شوی کتاب یو وار بیا د سیمې توجه د دواړو ملکونو ترمنځ مذاکراتو طرف ته راګرځولې ده. ورسپانه لیکي چې پاکستان فوز وخت په وخت هند ته د مذاکراتو بلنه ورکوي او د هند استخباراتي ادارې را پخوانی مشر هم دا تجویز ورکړي چې هند له پکار دی چې د پاکستان فوز مشر جنرال باجوا ته د مذاکراتو بلنه ورکړي او دا خبرې د دواړو ملکونو د فوز ترمنځ پکار دي. خو د فوز مشر لپاره به ګران وي چې په داسې وخت کې هند سره نیغ په نیغه مذاکرات وکړي چې یاد ملک د کشمیر په شخړه هیڅ قسمه نرمي ښودلو ته تیار نه دی. ورسپانه لیکي چې د دواړو ملکونو ترمنځ شخړې صرف د خبرو اترو د لارې هوارېدای شي نو د پاکستان او هند سیاسي او فوزي مشرانو له پکار دي چې تاوتریخوالي په ځای دی د مذاکراتو لاره خپله کړي. نوای وخت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او اپوزیشن لیډر خورشید شاه ترمنځ په پنځم ملاقات کې هم د لنډمهاله وزیر اعظم په نوم اتفاق و نکړې شو. که دواړه مشران په یو نوم سلا نه شو نو د حکومت او اپوزیشن په څلور غړو مشتمله یوه پارلماني کمیټې به جوړیږي چې په درې ورځو کې به فیصله کوي او که کمیټې هم په یو نوم اتفاق و نکړو نو بیا به الیکشن کمیشن په دوه ورځو کې لنډمهاله وزیر اعظم نوم اعلانوي. ورسپانه لیکي چې پارلماني جمهوري نظام سره تړلې شوي سیاسي مشرانو لپاره دي چې ملک جمهوریت ته وده ورکولو لپاره د خپل منځي تاوتریخوالی پرېږدي او وزیر اعظم او اپوزیشن لیډر د لنډمهاله وزیر اعظم په نوم اتفاق وکړي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي که د وزیر اعظم او اپوزیشن لیډر ترمنځ په راتلونکو دوه ملاقاتونو کې د لنډمهاله وزیر اعظم په نوم اتفاق و نه کړی شو نو بیا به پارلماني کمیټې او د هغې وروستو الیکشن کمیشن ته د ټاکنې اختیار ترلاسه شي. ورسپانه لیکي چې سیاسي ګوندونو له پکار دي چې په ملک کې د پاکې او رڼې ټاکنو لپاره په آئین کې کملار تجویز کړی شوی ده په هغې دې عمل وکړي او زر تر زره دې د لنډمهاله وزیر اعظم ټاکنه وکړي چې راتلونکي ټول ټاکنې په وخت وکړی شي او که معامله په الیکشن کمیشن پرېښودی شوه نو دا به د سیاستدانانو ناکامي وي.
د سیمې حالات
او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ټایمز رسپانډ لیکي پاکستان د مالی بحران نه د بچ کېدو لپاره چین ته مخه کړې ده او له دغه هیواد قرض اخیستې ده. بلخوا وال سټریټ جرنل رسپانډ په افغانستان کې د نړیوالو امریکایي ځواکونو نوی مشر انتخاباتو د مشر انتخابېدو ته کتنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې له ملیحه مرزاده اورو.
فائنانشل ټایمز رسپانډ لیکي پاکستان د غیر ملکی زر مبادلې له بحران نه د ځان بچ ساتلو لپاره یو وار بیا چین ته مخه کړې ده. رسپانډ لیکي د پاکستان د مرکزی بانک گورنر ویلي دي چې د اپریل په میاشت کې هیواد له چینایي بانکونو نه شاوخوا یو بلیون ډالره قرضه واخسته. رسپانډ لیکي په دې سره د دواړو هیوادونو اقتصادي تعلقات نور هم ژور شو. رسپانډ لیکي د درآمد زیاتېدو او برآمد کمېدو له وجې د پاکستان غیر ملکی زر مبادلې ذخیرو کې کمی ته پکتو چارواکي دغه قرضې ته هیله مند دي. دوی تمه لري چې انټرنیشنل مانیټري فنډ یا آی ایم ایف ته به د پیسو لپاره د بیا درخواست ورکولو ضرورت نه وي. پاکستان د 1988 راهیسې 12 واره له دغه ادارې نه قرضه اخیستې ده. چارواکی وای که سهم په پاکستان کې مالی بحران دی، بیا هم چین ورته په قرضه ورکولو خوشاله دی. رسپانډ لیکي چین نه غواړي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې لاندې پاکستان ته د ورکول شو قرضو زیات تفصیلو لسته په ډاګه شي. خو ځینې اقتصاد پوهان د چین د دغو قرضو په اړه خبرداري ورکوي. د پاکستان د مرکزی بانک پخوانی اقتصاد پوه مشتاق احمد وای د پاکستان پالیسی جوړونکي د خسارې د کمولو په لړ کې ډېر څه نه کوي بلکې نورې قرضې اخلي. بلخوا وال سټریټ جرنل رسپانه د لوړ پوړو پوځي چارواکو له خولې لیکي چې لیوټیننټ جنرل سکاټ ملر به په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ځواکونو نوی مشر وي. د چارواکو په خبره نوموړي دوه کاله د امریکایي پوځ د خفیه ګډې ځانګړي کمانډې مشر وو. رسپانه لیکي جنرل ملر به په 19 کلونو کې نهم امریکایي جنرل وي چې په افغانستان کې به د روانې جګړې مشري ولري. د دغه دندې لپاره نوموړي لومړی جنرل دی چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ به انتخابوي. د امریکا د دفاع وزارت د رسمي فیصلې پاړه لس ویلو نه ډډه کړې. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ تیر کال افغانستان ته د 400 اضافي ځواکونو لیږلو فیصله کړې وه چې ورسره په دغه هیواد کې د امریکایي سرتېرو شمیر شاوخوا 400 ته ورسید. رسپانه په امریکایي پالیسي کې د بدلون په اړه لیکي چې دا افغانستان ته د امریکا د بیا پام ګرځولو په معنا ده. رسپانه لیکي په افغانستان کې د تشدد پیښو باوجود په دغه هیواد کې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو تلونکي مشر جنرل جان نیکلسن روان کال خبریالانو ته ویلیو چې د پخلاینې امکانات په زیاتېدو دي. امریکایي پوځ د روان کال په سر کې په افغانستان کې خپل موجودیت زیات کړ او د زرو پخوا او شاکیې نوي جنگي سلاکاران هلته ولېګل.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
بلومبرګ خبری سایټ په یو رپورت کې لیکلي چې د ایران سره د جوهري لوزنامې ځخه د ولسمشر ټرمپ وتل ونه یوازې دا چې په منځني ختیځ خپل اغېز پرېږدي، بلکې د سویلي اسیا لپاره به هم مهم اثرات ولري. د مایکل ګوګل مین د دې رپورت مهم ټکي شاین پونه رای اوروي.
د ایران د جوهري لوزنامې نه د ولسمشر ټرمپ د وتلو پریکړه د سویلي اسیا لپاره مهم اثرات لري. هند اوس په سفارتي حواله په داسې حال کې دی چې د واشنگټن سره د خپلو اړیکو قائم ساتلو سره سره نه غواړي چې د ایران سره یې اړیکې اغېزمنې شي. ایران د هند لپاره د انرژۍ په میدان کې مهم ملګری دی. د امریکا لخوا په ایران د نوو بندیزونو وروسته بعد د هند او ایران ترمنځ کاروباري هلې ځلې پیچلې شي. په راپور کې راغلی دی چې په ایران نوي بندیزونه د اسلام آباد پرتلا د نوي ډیلی لپاره ډیر ستونزمن دي. له دغه سره سم که هند له ایران نه لری کیږي، نو تهران د پاکستان سره خپل اقتصادي اړیکې لا پیاوړي کولی شي. خو د ایران په اړه د ولسمشر ټرمپ پالیسي چې د سعودي ملاتړ ورته حاصل دی، د تهران او ریاض ترمنځ سیمه ایز رقابت لا ډیرولی شي او پاکستان یې په منځ کې نښتی شي. سعودي عرب په پاکستان د ځواکونو لپاره فشار هم ډیرولی شي. په راپور کې راغلی دی چې له جوهري لوزنامې نه د وتلو په اړه د ولسمشر ټرمپ فیصله ایران لمسولی شي چې په منځني ختیځ کې خپلې انتقامي هلې ځلې ډېرې کړي. دغه شان په افغانستان کې وسلوالو طالبانو سره هم مرسته کولی شي. طالبانو په کال 2012 کې په تهران کې یو دفتر پرانستی وو او کله چې په 2014 کال کې په پاکستان کې د طالبانو مشر ملا منصور په یو ډرون برید کې ووژل شو، نو هغه ایران ته د یو سفر نه راستنېده. لوړپوړي افغان چارواکي هم وایي چې تهران د طالبانو ځنو ډلو ته تربیت ورکوي.
شاهین پونیرایو د امریکا د بهرنی چارو وزیر وایي امریکا دې ته ژمنه ده چې له خپلو اتحادیانو سره کار وکړي تر څو د ایران د اټومي تړون پر ځای یوې بلې موافقتنامې ته لاره هواره شي. مایک پومپیو پرون په داسې وخت کې دا خبره د امریکا د استازو جرګې یوه استماعي غونډې ته وکړه چې د جرمني د بهرنی چارو وزیر په همدې ورځ وویل چې تر ټولو غوره لار چې د ایران د اټومي وسلو مخه ورسره نیول کېدای شي د 2015 کال لاسلیک شوی تړون دی. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وای واشنگتن به له خپلو شریکانو سره هڅه وکړي چې د ایران د اټومي او غیر اټومي ګواښونو د مخنیوي لپاره یوې نوې توافقنامې ته لار هواره کړي. مایک پامپیو د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د چهارشنبه په ورځ وویل:
On Monday, I unveiled a new direction for the president's Iran strategy.
د دوشنبه په ورځ ما د ایران د ستراتیژي له یوې نوې مسیرې پرده پورته کړه. موږ په بیساري ډول فشارونه د دفاع وزارت له پوځي فشارونو سره همغږی کړو. موږ د ایران د خلکو ملاتړ کوو، خو تر ټولو مهم دا چې د یوې نوې تړون لپاره باید ایران خپل چال چلن بدل کړي. موږ هر څومره شریکان، همکاران، دوستان او متحدان چې وي، د ایران د اټومي او غیر اټومي ګواښونو د مخنیوي هدف ته د رسیدو لپاره کار ورسره کوو. ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادو متحد ایالاتونو، روسیې، چین، بریتانیا، فرانسې او جرمني سره په 2015 کال کې اټومي تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې دغو هیوادونو ژمنه وکړه چې پر ایران به بندیزونه سوس کړي او په بدل کې به ایران د یورانیم له غني کېدو لاس اخلي. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ له اوږدې مودې راهیسې پر دې تړون انتقاد کاوه او ویلي چې ایران د دې تړون له روحیې څخه سرغړونه کړې ده. ولسمشر ټرمپ د رواني میاشتې په لومړیو کې اعلان وکړ چې واشنگتن له دې تړونه بهر شو، خو د تړون نور غړي هیوادونه هڅه کوي چې دا تړون حفظ کړي، سره له دې چې امریکا هڅه کوي چې خپل متحدان راغونډ کړي تر څو د ایران د اټومي فعالیتونو د مخنیوي لپاره یو نوی تړون ته لار پرانیزي. خو د واشنگتن د یو نږدې متحد جرمني د بهرنیو چارو وزیر په واشنگتن کې د چهارشنبه په ورځ ټینګار وکړ چې هیواد به له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون څخه بهر نشي. هیکو ماس وویل د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ته د چهارشنبه په ورځ په واشنگتن کې د خبرو پر مهال د جرمني او اروپا دغه دریض روښانه کړ.
احمد چبرو. د ایران ولسمشر حسن روحانی د دې وخت په ورزشي سټیډیمونو کې د شوزو د شتون د بندیز د رکېدو غوښتنه کړې ده. د ایران ولسمشر دفتر څخه په اعلامیه کې ویل شوی چې ولسمشر روحانی تیر ورځ د ایران له لوبغاړو سره د لیدو پر مهال د اسلام دین پر اساس باید د شوزو او نارینه ترمنځ هیڅ توپیر نه وي او له همدې کبله باید په ورزشي سټیډیمونو کې د شوزو موجودګۍ ته اجازه ورکړل شي. فریبا ظاهر جزئیات راکوي.
په ایران کې لنه د شو کلونو راهیسې یعنی د 1990 کال اسلامي انقلاب را په دی خوا شزي ورزشي سټډیمونو ته لورتلو مان دي. د ایران ولسمشر اوس په دې اړه پوښتنه راپورته کړې چې ولې شزو ته اجازه نه ده ورکړل شوې. حسن روحانی تیره ورځ د ایران له لوبغاړو سره د لیدو پر مهال ویل د ایران شزي د سپورت په برخه کې فعال دي او بریالیتوبونه هم لري. روحانی دغه ورځ ویل آیا د لوبو له لیدو څخه او یا لوبغاړو ته له ورتګ څخه د شزو منع کول اسلام ته خدمت کول دي؟ ولسمشر روحانی زیاته کړه ایرانی دینی عالمانو له دې کبله دغه ممانعت وځ کړی و چې شزی باید په سټډیومونو کې د نارینه او هغه اوازونه و نه وري چې د یو بل ټیمونو او د یو بل پلویانو تشکنځل کوي. خو ولسمشر روحانی وای شزی باید د نارینه او د بی حیايي او شکنځلو له کبله سزا و نه ویني. د روحانی په خبره رښتونه اسلام په ټولنو کې د شوزو ګډون نه منع کوي. اسلام دا نه دی ویلی چې شوزی باید په کور کې ووسی، بلکې وایي چې هغوی کولی سي د حجاب په مراتبولو سره په ټولنیزو چارو کې راڅرګندې سي. د ایران ولسمشر وړاندیز وکړ چې د شوزو سپورتي لوبې باید په ټلویزیونونو کې هم خپرې سي. د ولسمشر روحانی د څرګندونې درې میاشتې وروسته لاغه وسوي چې د فوټبال د نړیوال فدراسیون مشر ویلی وو چې د ایران ولسمشر ډاډ ورکړی چې هیواد به یې شوزو ته د فوټبال په نړیوالو سیالیو کې د ګډون اجازه ورکړي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د افغانستان په اړه د یو دوه رپورټو وروسته په پاکستان کې په خیبر پښتونخوا کې د عیسایانو د ستونزو او په سواد کې د زمرودو د قانونو او د شان د ای بی سی خبریالۍ په پېښور کې اوسې ور ټلویزیون سره کار پیل کړی دی. په دې اړه رپورټونه هم درته لرو، خو اول به د افغانستان په اړه یو دوه رپورټو تراسو. د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د امیدوارانو د نوم ثبتولو بهیر په دوه ورځو کې پیل شو، خو د انتخاباتو خپلواک کمیشن دننه اختلافات رامنځته شوي دي. د دې اختلافاتو او امیدوارانو د شرایطو په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیشن د رئیس څرګندونې د احمد چبر په رپورټ کې اورو.
ټاکل شوې ده چې د شنبې په ورځ د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د کاندیدانو د نوم ثبتولو بهیر پیل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هغه کسان دي د شنبې په ورځ په کابل او د ولایتونو په مرکزونو کې د دوی دفترونو ته ورشي چې راتلونکو انتخاباتو ته ځان کاندیدوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلا جان عبدالبری سیاد اسدی رډو ته وویل
کیندل جزانه تر درشتن دي جزا تر کومنده دي کاندیدانو د اسناد لاس راوړي او د اسناد د غوي وځي او څه دي هغه ارزیابي کیږي دي شکایت دي کوم څه سره شریکي دي چې تا دغه شروع ته لپاره چې د کاندیدانو لپاره قانون ته نظر کیږي دي چې دوی با د عمر اللي حاجه دا ذاتي کوم جرم باندې بري محکوم شوی دي د پلاتین څخه ورسته ابتدایي لیست کې لیست اعلان یې دی ورسته دی نه
شاغلی سیاد په داسې حال کې دا اعلان کوي چې د کمیسیون د نن غړي پر روان بهیر انتقاد لري. د کمیسیون مرستیال معاذ الله دولتي ادعا کړې ده چې ولسمشر د دوی په چارو کې مداخله کوي. دغه تور د ولسي جرګې یو شمېر وسني غړي هم اندېښمن کړي دي. په دې ډله کې پرون زهیر سادات د ولسي جرګې عمومي غونډې ته وویل پارک ځینې کړي او په خاصه توګه ولسمشر غواړي هغه کسان چې د انتخاباتو په سرسره کېدو کې حداقل شفافیت په پام کې نیسي له مخې لري کړي تر څو د خپلې خوښې کسان پارلمان ته راولي. له اصولو سره سم په کار دي چې د کمیسیون دننه اختلافات د رایو د اخیستو له لارې حل شي، خو د ولسمشر د مداخلې تور د کمیسیون رئیس بې بنسټه وباله. شاغلی سیاد وویل
دا خبره د پخلاکه باندې راځم دا کیدای شي د شخصي نظر مو شي چې د افغانستان د لاسمار رئیس جمهور او د دولت رهبری هیڅ کله هم د کوشش نه کوي چې د ټاکنو او د خپلواک کمیسیون په چارو کې مداخله وکړي.
ټاکل شوې ده چې د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د تلی په 28مه په همغه اوضو کې ترسره شي چې په تیرو انتخاباتو کې ټاکل شوې وي، یعنی هر ولایت ته یو حوزه وي او د کوچیانو د لسو څوکیو او د هندوانو او سکانو د یوې څوکۍ لپاره ټول افغانستان یو انتخاباتي حوزه ده.
د افغانستان پکتیکا ولایت ته د ولسمشر اشرف غني د سرحکارانو یو پلاوی تللی چې د راتلونکو ټاکنو د نوم لیکنې د روان بهیر په اړه د خلکو ستونزې غوښتنې واورېدې. یاد پلاوی سر په کتنه کې کومي مخور اندېښنه څرګنده کړې چې چیرې د نوم لیکنې بهیر ونه غځول سي او په مرکز ولسوالۍ کې د نوم لیکنې مرکزونه ډېر نه سي، نو ممکن یو زیات شمېر پکتیکاوال په ټاکنو کې لګډونه پاتې سي. نجیب الله خیل تفسیر وړاندې کوي.
د چهارشنبه په ورځ د پکتیکا ولایت د بیلابیلو ولسوالیو قومي مخورو او مدني فعالانو د مرکزی حکومت د سرکار وزیرانو یوې ډلې سره په ګډه غونډه کې له افغان حکومت غوښتنه وکړه چې په هیواد کې روانو امنیتي ستونزو ته په کتو د نوم لیکنې بهیر وغځوي. قومي مخورو په یاد ولایت کې د پیژند پاڼو د ویش د ګړندیتوب او د نوم لیکنې د مرکزونو د کارکوونکو د شمیر د ډېرېدو اړتیا هم له ورغلي پلاوي سره شریکه کړه. ویناوال وویل په ولسوالیو کې د نوم لیکنې مرکزونه لږ دي او کډیر نشي، نو دوی اندېښنه لري چې ممکن یو زیات شمیر خلک د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په ټاکنو کې له ګډون بې برخې شي.
خلکو غوښتنه وکړه چې انتخابات یو ځای شي، مګر دې ته چا جواب نه کوور. اوس بیا یو تعداد خلک زیاته پیمانه باندې بیا برخې کیږي.
د ملک ولسوالۍ ډېرې پراخې او ډېر نفوس لري، متاسفانه چې د واجبه په ولسوالۍ کې د سفتي اول مرکزونه کم ټاکلي دي. دا مرکزونه دي مختر اجیات کې
ټول ولسونه خځه امر دي د پاره اجیات چې خپل تذکره واخلي سفت نامو کې او مخفل هویت ثابت کړي ولې زموږ د پاره اچ امکانات نشته.
په غونډه کې د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت ویل د یاد ولایت ولسونه د نظام ملاتړي او د حکومت په جوړولو کې پوره ونډه اخیستي او اوس هم باور لري چې په راتلونکو ټاکنو کې به د دې خلکو ونډه ډېره وي.
نیمونګ ولسونه او جوراب وزیر صاحبانو د نظام کلک ملاتړي دي،
نظام د دې نظام په جوړولو کې تر بل هر چا زیاته ونډه لرلې ده، شعور یې ویښ شوی ده. په دې ملي پروسه کې دوی کپی پوره ونډه اخلي. ولایتي اداره موږ نظامي قوتونه د سرونو په بیه دې ته حاضره ده چې دې ملي پروسې نه دفاع وکړي، تاسو ته زمینه برابره کړي، تاسو ته حقوق درکړي.
بل لوري ته په رسنیزو چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر ډاکټر نبی مصداق د پکتیکا د ولسونو احساس او په ټاکنو کې د پراخه ګډون شمنه وستایله او هغوی ته یې ډاډ ورکړ چې د دوی غوښتنې به تر ولسمشره ورسوي.
د دغو ټولو مشکلاتو په موجودیت سره باید هر یو کوشش وکړي چې نوم ثبت کړي، تذکره واخلي، او موږ هم نام خدای دغه مرحلې ته رسیدلی یو چې تذکره او عکس او د هویت ثابتول دا ضروري کارونه دي. او انشاءالله استاسو دغه هر غوښتنه به رئیس جمهور ته به موږ وړاندې کوو.
ډاکټر نبی مصداق وړاندې ویل چې حکومت د شفاف ټاکنو د ترسره کېدو لپاره قوي اراده لري او په خبرۍ په دې برخه کې د هر ډول ستونزو د له منځه وړلو په هڅه کې دی. د افغان ولسمشر د څلور سلاکار وزیرانو په ګډون یاد پلاوی په داسې حال کې د ټاکنو پروسې د شفافیت او پر وړاندې د پرتو خنډونو د حلولو په موخه پکتیکا ته سفر کوي چې لا هم د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د نوملیکنې مرکزونه بند او په ځینو نورو کې بیا د نوملیکنې د موادو او مامورینو مخت موجود دی.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان یو ویش، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
او سمزو پېښور ته. په پېښور کې اوسېدونکو سوي مذهبي لږکیو د چارشمې پر ورځ د یوې مظاهري پر مهال د پاکستان د چیف جسټس او د فوج له مشره وغوښتل چې د هغو خلکو مخه ونیسي چې د دوی په وینا دوی د کریسچن کالونۍ څخه ایستل غواړي. دوی دا هم وویل چې د دوی د کالونۍ شاوخوا د صفایي هیڅ ډول انتظام نشته چې له کبله د بیماری خورېدو ویره لیدل کېږي. نجیب عامر رپورټ لري.
دا مظاهره د پېښور رنګ روډ سره نږدې په کریسچن کالونۍ کې وشوه. مظاهره کوونکو ویل ځینې خلک په زوره دوی له دې کالونۍ ویستل غواړي. په پاکستان کې د اقلیتونو د تنظیم مرستیال او د هندوانو د تنظیم یو مرکزی مشر هارون سربدال مشال راډیو ته ویل حکومت دغه عیسوي مذهبه خلک د نورو سیمو نه کریسچن کالونی ته راوستي او د غلطي آباد کړي وو، خو مالکانه حقوق یې نو ورکړي.
دلته دا کوهاټه نه لاهور نه په پرایم لوکیشن کې مین روډ باندې مونږ خلک آباد وو. حکومت دی دې ځی کې مونږ آباد کو بغیر د مالکانه حقوق. او نن خلک چې دې زمونږ په ځای لینډ مافیا چې دې دا په های کورټ کې ریټ پټیشن کوي چې مونږ به دا خلک بل ځای ته ترانسفر کړي شي. مونږ په ټینټونو کې نه یو آباد. زمونږ خلکو چې په قرضو باندې چیرې اوس به هم شل شل کاله دی په قرضې ورکړي. دلته آباد شوي دي که های کورټ جج کدا فیصله ورکړه نو دا خلک به تباه شي، دا به کم ځای ته بځي.
د کریسچن کالونۍ یو بل اوسیدونکي نواز اکبر وویل دغلته په دیر شو کورنو کې شپېته کورنۍ ژوند کوي او د کورونو چار چاپیری د دنیا جهان خزلې او ډیرانونه پراته دي چې بیماری خوروي.
ڈیمانڈ دا دے حکومت نا دا ٹول خلق کمبنگ دا ٹول پی خبر نا ٹول خاک نا گن پوچھا تی دا خلق کو دے کور کے خپل لڑا کی دا گن ریسنگ دا دے دل تا تی شورونا دی گی کو دل تا تقریباً ساٹھ فیملیز دے دے کے اسی دے کے مشومان دی بڑا دی زوان دی دا سی بچی دی ٹول اور سکول تا زی دا دیر بیمار کی گی دل تا غٹ مسئلہ دا دے چی دل تا خلق دیر زیاد بیمار کی گی.
دغو کسانو د مرستې لپاره د چیف جسټس ثاقب نثار او د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا تستر ګیړولې. یو ځل بیا هارون سربدال
ټول نړیوال وړاندې کوم چې جسټس د پاکستان ته اپیل کو چې په دې کې څه موټو اکشن دی والی خدای دې پاره دلته دی راشي. هغه د بالکل بریفینګ نه ورکو. یو نیم کپ چای دی مونږ سره اوس کی، یو نیم ګلاس اوبه دی مونږ سره اوس کی. نو اپیل کوي پاکستان چیف جسټس ته اپیل کوي، قمر جاوید باجوا نه اپیل کوي چې مونږ ته د ملاقات ټایم راکړي.
په پاکستان کې د 1.3 میلیون نه زیات وګړو په منځ کې د 2.5 میلیون یا 1.6% په خواوشا کې عیسوي مذهبه خلک د اقلیتونو په توګه ژوند کوي. په دوی کې ډیری د لارو کوڅو او د ودانیو صفایي او جارو کوي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د سواد د سیند په غاړه یو شمېر کسان لیدلی سئ چې په خاورو کې لاسونه وهي. دوی دا کار ځکه کوي چې غواړي په خاورو کې قیمتي کانې وموندي او په خرڅولو سره یې څو پیسې وګټي. په دوی کې ځینې وایي چې د قسمت کار دی چې کله یې وموندي او کله بیا خالي لاس بیرته کور ته لاړ سي. سوات د زمردو کانونو په اړه شهرت لري او قیمتي کانې نه یوازې په پاکستان بلکې د نړۍ د نورو هیوادونو په بازارونو کې په ښه بیه خرڅېږي. په دې اړه د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
پنځه څلوېښت کلن عمر رحمان کاکا وایي چې د تیرو څو میاشتو راسې د خپل کور خوا کې د زمردو کانو څخه راویسته شوي خاورې په بیه اخلم او تر سهار نه ماښام پورې پکې قیمتي کانې لټوم. عمر رحمان زیاتوي چې دغه خاورو کې زیاتره کچه زمرد په لاس ورشي، خو باز تنانو پکې قیمتي کانې هم موندلې دي. د ښه او قیمتي کانو لپاره د خاورې پوهه پکار ده.
کاروبار ځنه جوړ کړل په خپل کور کې کنه لګه او لکه دیسې پکې چانسونه منصور پکې لګېدل دي، لکه خو تاوان پکې ډېر زیات دی. لکه یو نیم لک روپۍ پکې اغستې ده، ورځې څلوېښت زره اغستې، ډېر زره اغستې دي.
د سوات سیند په غاړه یو شمېر مقامي اوسېدونکي د زمردو کانو څخه ویستې شوي خاورې په بوجو کې راوړي او قیمتي کاڼې پکې لټوي. د کې یو بل تن ارسلا خان وایي چې وړاندې مې د ترکاڼې کار کوو، هغه مې پرېښو او د قیمتي کاڼو په لټون کې د سوات سیند په غاړه خاورې لټوم.
د حکومت ته لاسه دا هغه کولا شوکان
د سوات سیند په غاړه زمرد د ټونکو څخه قیمتي زمرد اغستونکي سوداګر یحیی خان وایي چې دوی دغه زمرد خارکښو څخه په بیه واخلي نو وړاندې په لوی مارکیټ کې خرڅوي.
لول خو د ځینې کسانو مستقل کسان یې هغه ته وښي، یو کس ته وښي او ځینې یې هغه یو کس په بیه وښي. لکه مثلا مال د پنځه هزار وي، اغه 10000 وې، موږ ته بیا 4000 یا 3000 بده طریقه باندې بیا موږ ډیلینګ کوو. بیا مخکې دا زمونږ مخکې کسان ندي په خور ولدي، پنده ولدي، لاهور ولدي او اغه زمونږ اخلي.
د منګوري مین بازار چې پکې د زمردو کانو لوی واړه دوکانونه دي، پکې د زمردو کانو یو سوداګر خانتوتی وای چې دغه ټول زمرد په کالو کې لګول لپاره کټکیږي او بیا پالش کیږي، ولې دغه ټول عمل په هین کې ترسره کیږي.
زمرد چې دی دا ډېر خکانه ده او لکه دا ډیر لکه په دنیا کې چلیږي او انډیا ته رټولو نه زیات دي. نو مطلب دا دی دلته موږ د دې شي ضرورت دی چې دلته کټران زمون سره نشته دي. د انسټیټیوټ ضرورت موږ ته دی چې دلته انسټیټیوټ ولګي او دا ینګ هلکان چې څوک دا مل بیچنه یا داسې نور تعلیماتو اړه دي چې هغه دې سره شوق پیدا کړي او لکه دلته دا کټران جوړ شي، نو د دې سره به زمونږ دا کاروبار نور هم سیوا شي.
خانتوتی زیاتوي چې د سوات زمردو قانون څخه هر کال په لوی مقدار سره قیمتي کاڼې راوځي. کچري دا قیمتي کاڼو کټ کولو، پالش کولو او کالو کې لګولو پلانټونه د سیمه کې ولګولای شي، نو بلا خلکو ته به روزګار ترلاسه شي او ورسره به ملت ته لوی زر مبادله هم ملاويږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پېښور منمیت کور هغه څلرشت کلنه سکه پیغله ده چې د خبریالۍ په حیث کار پیل کړی دی. نوموړی د پېښور له جنا کالج د لوړو زده کړو وروسته د شخصي ټلویزیون سره کار کوي. هغه وایي د خپل کار له لارې وړي سیکانو جنکي زده کړو ته وهڅوي. په دې اړه نور تفصیل د ظفر خان په ریپورت کې.
د شروع په ورځ له مشال رډیو سره په خبرو کې منمیت کور وویل خبریالۍ ته د راتلو مشوره د دې امامه ورکړې وه او دا غواړي د دې لارې خپل ملک او قام ته خدمت وکړي. منمیت وایي ګڼ شمېر سیکانې جینکۍ زده کړې نه ترلاسه کوي او په سیکانو جینکو کې د تعلیم شرحه یوازې 2% ده او دا غواړي د دغې سیکانو جینکو لپاره یو مثال جوړ شي.
ماما مې ویل نیوز ته لاړه شه او خپل هنر نور هم ښه کړه، بهر خلکو سره میلاوه شه چې ستا علم او زده کړه هم ښه شي او خپلو خلکو لپاره به هم څه وکړل شي، ځکه چې سیکانو ډېر نقصان ګاللی دی. زموږ خلک مخې ته نه راځي او خپلې مسلې هم مخې ته نه راوړي. چې د چا مخې ته نه ځي، خبرې نه کوي او خپلې مسلې نه وایي، نو ستونزې به څنګه حل شي؟ ځکه ماما مې ویل چې ته به خپله کار هم کوي او د سیکانو مسلې به هم مخې ته راوړي.
نوموړي وویل کله چې هغې رسنیو ته د راتلو پریکړه وکړه نو کورنۍ یې په دې وجه له دې ډډه کوله چې یو خو دا سیکه ده او بل د خبریالانو ستونزې هم ډېرې وي، خو اوس د دوی د کورنۍ غړي خوشحاله دي چې دا یوه جرنلسټه ده.
مور مې ویل چې ته به په هر ځای ګرځې نو خلک به سوای، خلک به تا ته په کوم نظر ګوري، د دې نه به مسلې جوړې شي. خو چې زما اولنی رپورټو چلېدو نو زما مور ډېره خوشحاله وه او راته یې وویل چې تا اوس په داسې ځای کې قدم ایښودلی چې د خپل ملک عوام او ټولنې لپاره یو مثال شي او خصه وکړي.
منمت کور وای د خبریالۍ د شروع کولو سره یې په خپل ځان باور زیات شوی او په دې وجه دا د دې مسلک سره ډیره مینه لري.
جب میں رپورٹنگ کے لیے جاتی ہوں آئی فیل
زش کل رپورٹنگ پسی زم نو خوشحال ہیں مخ کے بزے یریدم زکہ چے ما بویل پتہ نشتا سو پر اثر خبری کوی او کنا او اس ماو لیدل چے خلق را سره خبری او مرستا کوی او عزت را لرا کوی
ریسپیکٹ دی جاتی ہے.
منمت کور وای چې د خپل خبریالۍ په ذریعہ د پاکستان مثبت تصویر نړۍ ته وړاندې کول غواړي. نوموړی وای د خبریالۍ ته د راتلونکي مخکې د یوې غیر سرکاري ادارې سره کار کوو او په دې توګه به یې د خپل مور او پلار او د کور د نورو غړو پالنه کوله.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان یو ویش. شارٹ ویوز 2013 15,350 او 15,550.